Radio. Radio Azadi.
افغانستان کې د سهار او بجې سوي. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوي او د ماښام تر او بجو یې پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.15 صفه اوریدلای شئ. په پیل کې دوی سهارنۍ خبری مجلې درته لرو. اوسنۍ خبری مجله 10 دقیقې ده چې زه صالح د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په خبری راپورونو کې اوري چې په کابل کې د ډبې د چاودنې د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی. ځینې سازمانونه وایي افغان دولت په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره پوره کار نه دی کړی. نن جمعه ده، د چنګاش یا سرطان 14 د جولای 6. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په بادغیس ولایت کې 25 سیمه ییز پولیس تښتولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ د جاپان په توکیو ښار کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کنفرانس کې ګډون کوي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د القاعده شبکې سخت دریځ د حملو لپاره له دغه هېواده سوریې ته اوړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په بادغیس ولایت کې 25 سیمه ییز پولیس تښتولي دي. تر دې مخکې د بادغیس ولایت د مقاماتو په قول ویل سوي وو چې په دغه ولایت کې 1 سیمه ییز پولیس په خپله خوښه طالبانو ته تسلیم سوي دي. خو د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې دا خبر رد کړ. ویل چې 25 سیمه ییز پولیس د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې یرغمل سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کهر د یکشنبې په ورځ د جاپان په توکیو کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کنفرانس کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی معظم احمد خان پرون ویل چې د پاکستان لپاره د افغانستان ثبات، سوکالی او سوله زیات اهمیت لري. ټاکل شوی ده چې د توکیو په کنفرانس کې د اویا هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي داسې ښکاري چې د تېرې سه شنبې د ورځې حمله چې څو امریکایي عسکر پکې ټپیان شول د یوه افغان سرتیري لخوا سوي وي. د پینټاګون ویندوی جان کیربی پرون ویل چې حمله کوونکی د پیښې له ځایه وتښتید او تر اوسه پورې نه دی نیول سوی. آیرلند له افغانستان څخه پرون د کرکټ دویمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه په 50 منډو وګټله. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه د ورشت او د میدان د لوندوالي له کبله ونسوه او په نتیجه کې دواړو ټیمونو ته یو امتیاز ورکړل سو. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ټیمونه یوه 4 ورځنۍ مسابقه هم وکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری پرون ویل د القاعده شبکې سخت دریځ د حملو لپاره له دغه هېواده سوریې ته اوړي. دوی وایي موږ کره معلومات او استخباراتي راپور لرو چې د القاعده د تروریستي شبکې غړي سوریې ته له نورو لارو تللي چې تروریستي بریدونه وکړي او دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه له 2 راهیسې سوریې ته خبرداری ورکړی دی. وشیر زیباری چې په بغداد کې خبري کولې سوریې ته د القاعده د جنگي عناصرو د تک په باب د خپل استخباراتي معلوماتو سرچینه څرګند نه کړه، خو ویل چې سختريزه ډلې د سوریې دروان ته تاریخوالي په شدت کې مهم رول لري. بلخوا د لویدیز او عرب هیوادونو چارواکي نن خپل دریمه غونډه په پاریس کې جوړوي او د سوریې له ولسمشر څخه غوړي چې واک پریږدي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فابیوس ویل دغه خبرې اترې به د سوریې د خلکو د مرستې لپاره پر یو لړ کوټولو اقداماتو تمرکز وکړي چې په هغو کې د ارتباطاتو په ټکنالوژۍ د مخالف لوري سمبالول هم شامل دي. په همدې حال کې روسیې یو ځل بیا دا نظر رد کړ چې ګنې هېواد غواړي د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته سیاسي پناه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګ لواروف پرون په مسکو کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر ګیودو ویسترویل سره په یو کانفرنس کې دغه څرګندونې وکړي. دوی وایي زموږ جرمني همکارانو تېرې میاشت برلین ته د پوتین د سفر پر مهال وویل چې دوی فکر کاوه دا به ښه وي که روسیه بشار الاسد ته سیاسي پناه ورکړي. موږ دا خبره ټوکه وانګیرله او په ټوکه مو ځواب ورکړ چې که ښاغلی اسد غواړي چې کوم ځای ته لاړ سي، ولې تاسې جرمنیان نه
دروئ؟
روسیې تر دې مخکې هم اسد ته د پناه ورکولو نظر رد کړی و. د لیبیا موقت حکومت وای د دغه هیواد په خاطر کې د انتخاباتو کمیسیون ته ل ورپیش ګواښ سره سره به د روانې اونۍ په سر کې انتخابات ترسره کیږي. په اجدابیا ښار کې د انتخاباتو دفتر وروسته تر هغه اور واخیست چې په ختیځ ښار بنغازي کې سلګونو مظاهرچیانو د انتخاباتو پر یو دفتر یرغل وکړ او دې مسلې د انتخاباتو په ورځ د تاوتریخوالي د پایېدو بیره زیاته کړه. د روغتیا نړیوالې مؤسسې پرون ویل په کمبودیا کې روغتیایي مسؤولان د هغې مرموزې ناروغۍ د علت په اړه څېړنه کوي چې په تیرو دریو میاشتو کې تر شپېتو زیات ماشومان مړ کړي دي. د روغتیا د نړیوالې مؤسسې ویندوی ویل د ناتشخیص سوې ناروغۍ د اپریل له میاشتې په روغتونونو کې له دوه شپېتو بستر سویو ناروغانو څخه یو شپېته تنه مړه کړي. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې اوریدل. په افغانستان کې د سهار بجې او شپږ دقیقې سوي ورزو د خبری راپورونو برخې ته په کابل کې د وی اور لګیدنې د قربانیانو شمیر په زیاتېدو دی. چرواکي وایي په بادغیس کې تر شلو زیات محلي پولیس د وسلوالو لخوا برمته سوي دي. په کندز کې بیا خلک له محلي پولیسو شکایت لري. ولسمشر کرزی پرون د افغانستان د بې ثباتۍ په برخه کې د بهرنیو رسنیو تبلیغات رواني جګړه وګڼله.
هم سایګان رسنۍ په ډېر تبلیغات کې چې دا به وي هغه به وي جنګ به وي بېقراري به وي بې ثباتي به وي دا به راځي هغه به راځي نه دا رواني جنګونه دي چې د افغانستان سره کېږي دا تبلیغاتي جنګونه دي چې د افغانستان سره کېږي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. دا هم اوري چې په تاجکستان کې خلک د خپلو رمو د ساتلو لپاره له نوې ټکنالوژي څخه کار اخلي. دا چې څنګه په همدې خبري مجله کې معلومات درکوو. د ژوند رنګونه هم درته لرو. د کابل د پکتیا کوټ د سیمې د ګازو ډبې د چاودنې د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. له وروستیو راپورونو سره سم په دې پیښه کې د وژل سوو کسانو شمیر شلو ته رسېدلی دی. پیښه وړمه ورځ وسوه چې د ګازو په یوه شرکت کې اور ولګېد. د دې پیښې جزئیات له عصمت سروان څخه اورئ.
په کابل کې د روغتونونو مسؤلانو پرون وویل چې د دې ښار د پکتیا کورت د سیمې د اوبلنو ګازو په یوه شرکت کې د اور لګېدو په پیښه کې د مړو شمیر شلو ته ورسید او ویره ده چې د تلفاتو شمیر تر دې هم واوړي. د چهارشنبې په ورځ د ګازو په یوه شرکت کې چاودنه وشوه چې په نتیجه کې پراخ اور بل شو. پولیسو پرون ناوخته وویل چې د تلفاتو شمیر شلو ته رسېدلی دی او یو سل اتیا نور ژوبل شوي دي. د دې پیښې ټپیان د کابل په څو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په کابل کې د بې پولي ډاکټرانو د احمد شاه بابا روغتون یو مسؤل حضرت خان منګل ازادي رادیو ته وویل چې د دوی په روغتون کې د دې پیښې اویا تنه درمل شوي دي.
د پیښې وروسته روغتون ته اویا تنه ټپیان رالېږل شوي دي چې یو کس لاره په اوږدو کې سفر کړی ده او دوه دېرش نورې ډېر شدید سوځېدلي وو او نور د دوی درمل
د پیشی پاره تحقیقات روان دي. خو پولیس په دې پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال ردوي او وایي چې چاودنه د ګازو په ډبې کې د اور لګیدو په اثر شوې ده. له دې یوه ورځ مخکې د کابل ښار په خیرخانه مینه کې هم د ګازو د خرڅلاو په یوه دوکان کې درې کسان وژل شوي او اته ویشت نور ټپیان شوي ول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو وای.
د لوګر اوسیدونکو ته زیری دا لرو چې دغه ولایت په مرکز پولی عالم کې هم ازادي رادیو پر افم څپو خپلې خبرونې پیل کړي. ازادي رادیو دغه راس په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، جلال آباد، اسدآباد، غزنی او لشکرګاه کې د افم پر 3.5 سپا صاف اوازي ووري. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په بادغیس ولایت کې 25 سیمه ییز پولیس تشتولې دي. راپورونه وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې د سیمه ییزو پولیسو پر ضد حملې زیاتې کړي. سیمه ایز پولیس په لورو پرتو سیمو کې چې رسمي امنیتي ځواکونه حضور نه لري د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خپلو سیمو ساتنه کوي. ځینې کتونکي وایي چې طالبان دا ځواک ځان ته جدي خطر ګڼي. خو په عین حال کې په یو شمېر سیمو کې خلک له سیمه ایزو پولیسو شکایتونه لري. عصمت سروان پر دې موضوع رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له وسلوالو طالبانو سره د یو شمېر سیمه ییزو پولیسو د یو ځای کېدو راپور رد کړ، خو ویل چې په بادغیس ولایت کې 15 سیمه ییز پولیس د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې برمته شوي دي. مخکې د بادغیس ولایت ولایتي شورا د یو غړي او پولیس چارواکو په قول ویل شوي وو چې په بادغیس ولایت کې 140 سیمه ییز پولیس د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري شوي دي. طالبانو بیا دا ادعا کړې وه چې 6 سیمه ییز پولیس دوی ته تسلیم شوي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل د طالبانو لخوا 15 سیمه ییز پولیس نیول شوي. په بادغیس کې د هغوی د خلاصون لپاره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو له لورې هلې ځلې روانې دي. راپورونه وایي چې سیمه ییز پولیس په اکثرو جنوبي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ملا ماته کړې او په هغو سیمو کې د امنیت په راوستلو کې مهم رول لوبولی چې هلته منظم پولیس او نور امنیتي ځواکونه حضور نه لري. د جنوبي ولایتونو د ځینو سیمو اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د سیمه ییزو پولیسو شمېر زیات کړي.
د افغانستان حکومت باید هغه سیمې چې کومې سیمې جنګل کې دي یا په جنګ اخته دي، حکومت باید د مالي عسکر وروزي او مالی عسکر هر ځای ورکړی ده، امن یې راوستی ده. داخل ولسوالۍ مثال به درکړم چې هره ورځ به د ورځې 2000-3000 جنګونه کېدل، بالکل جنګونه نهسته او طالبان بالکل ختم شوي جوړ کړي دي.
د پکتیکا والي په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو د شمېر له زیاتېدو سره موافقه شوې او نور سیمه ییز پولیس به هم وروزل شي. په هلمند کې هم چې تر یو نیم یا دوه کاله مخکې پورې د طالبانو د فعالیت تر ټولو مهم او قوي مرکز بلل کېده، سیمه ییزو پولیسو د امنیت په راوستلو او د طالبانو په تصفیه کولو کې مهم رول لوبولی دی. د هلمند د مارجې ولسوالۍ یو قومي مشر علي شاه خان مظلومیار د خپلې ولسوالۍ په امنیت کې د سیمه ییزو پولیسو رول مهم بولي او وایي که سیمه ییز پولیس نه وي بیا به د دوی سیمې تروریستان لاندې کړي، ښوونځي به بند کړي او خلک به د ژوند له اسانتیاوو بې برخې کړي. خو د جنوبي ولایتونو خلاف په ځینو شمالي ولایتونو کې خلک له سیمه ییزو پولیسو شکایت لري او وایي چې هغوی خلک ځوروي او په زور ترې اوشر غواړي.
په راپور کې موردل که په ځینو جنوبي ولایتونو کې خلک د محلي پولیسو له فعالیت څخه خوشحاله دي، په شمال کې بیا خلک له دغو وسلوالو په تنګ دي. د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې خلک وایي چې محلي پولیسو له دوی څخه په زوره عشر او زکات اخیستی او دغه لړۍ اوس هم روانه ده، خو چارواکي د خلکو دغه وروستۍ ادعاوې نه مني. نور محمد سهیم په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د دشت ارچي ولسوالۍ له پایناب سیمې څخه یو تن بزګر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې شکایت وکړ چې په سیمه کې محلي پولیس له دوی نه په زور او شرونه ټولوي. د اوشر اخیستنې دغه مسله مو د ارچي له امنیه قمندان حمید آغا سره شریکه کړې ده. ده داسې وویل: نه سږ کال خو چا اوشر نه دی اخیستی، ممکن دا خبره کوم هغه طالب کړي وي چې ده ته اوشر نه وي رسېدلی، خو سره له دې هم زه دغه مسله څېړم. په دې ترڅ کې مو دغه خبره د دشت ارچي ولسوالۍ د محلي پولیسو له عمومي قمندان غوث الدین سره شریکه کړې ده. ده داسې وویل:
موضوع قطعا واقعیت نداره، ما هم دفتانی تا فعلا موفق نشدیم پلیس محلی استخدام کنیم، اونجا مردم آماده نشده تا بال
دغه مسله قطعا واقعیت نه لري. موږ د دختانیو او اخوندزاده جام په سیمه کې لا تر اوسه په دې نه یو بریالي شوي چې محلي پولیس استخدام کړو او خلک د محلي پولیسو ټاکنې ته نه دي چمتو شوي، شاید چې دا غیر مسؤول وسلوال وي. دغه ستونزه په داسې حال کې په کندوز کې لا جاري ده چې ویل کېږي کندوز له بهرنیو ځواکونو څخه افغان هغو ته د امنیتي مسؤلیت په دریم پړاو کې شامل ولایت دی او ټاکل شوی ده چې په ډېره نږدې راتلونکي کې دغه ځواک رسمن افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي.
ستاسو له پیغامونو نه
مانم د اجمل د کابل ولایت اوسیدونکی یم. دا د ټوکیو کې چې دا کانفرنس دی، موږ د دې کانفرنس غوښتنه لرو چې موږ ملت زموږ دوستان باید راشي، موږ ته کومک وکړي. دا کومکونه باید د دې خلکو په لاس ورنه کې چې هغه جیب ته پیسې واچي ولاړ سي خدای دې مال سه.
زه محمد داود رحیمی دی کانفرنس خدای وکي چې د افغانانو په ګټه وي، نو یو فیصله به وشي چې افغانان د دې جنگ ډیر خسته شوي دي.
د افغانستان په اړه د توکیو کانفرنس د اکشن په ورځ جوړیږي. په افغانستان کې د سهار بجې 15 دقیقې کېدونکې دي. دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په بادغیس ولایت کې 25 تنه سیمه ییز پولیس تښتولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ د جاپان په توکیو کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. آیرلند د افغانستان څخه پرون د کرکټ دویمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه په 95 منډو وګټله. د عراق د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل د القاعده شبکې سقدریز د حملو لپاره له دغه هیواده سوریې ته وړي. روسیه یو ځل بیا د نظر رد کړ چې ګنې هیواد غواړي د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته سیاسي پناه ورکړي. د لیبیا موقت حکومت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د انتخاباتو کمیسیون ته لور پیش تاوتریخوالي سره سره به د رواني اونۍ په سر کې انتخابات ترسره کیږي. د اروپا د امنیت او همکاري مؤسسې پرون له حکومتونو وغوښتل چې د انټرنیټ مخه ونه نیسي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د مسلمانو ښځو لپاره د فوټبال په مسابقو کې د پړونی اجازه تصویب کړه. او د روغتیا نړیوال مؤسسې پرون ویل په کمبودیا کې روغتیایي مسؤلان د هغې مرموزي ناروغۍ د علت په اړه څېړنه کوي چې په تیرو دریو میاشتو کې تر شپېتو زیات ماشومان مړه کړي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 2 بجې او څه باندې 14 دقیقې او اوس په اجمل اندراتو وایي چې غربي ورسپانو پر افغانستان کې تبصری خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې ناتو ته د پاکستان د اکمالاتي لارې د پلانستلو په اړه د یوې مقالې په سرلیک کې لیکلي چې د منځنۍ اسیا ځکنۍ لارې بیا هم د افغانستان څخه د امریکا د وتلو لپاره ارزښت لري. ورسپانوی د پاکستان له خاورې په افغانستان کې میشتو د ناتو ځواکونو ته د اکمالاتي لارې د پرانیستلو سربیره د امریکا پوز بیا هم د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره له یو لوی مشکل سره مخ دی. د ورسپانې په وینا امریکا باید شاوخوا 9000 سرتیري او ډیر اندازه وسلې او تجهیزات چې په تیرو لسو کلونو کې افغانستان ته وړي له دې هیواده وباسي. واشنگتن پوسټ زیاتوي که فرض شي چې پاکستان به بل ځل د ناتو لاره نه تړي، بیا به هم ناتو او امریکا د خپلو تجهیزاتو یو په درې برخه د روسیې او منځنۍ اسیا له لارې له افغانستان څخه باسي. ورسپانه لیکي وروسته له هغې چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناتو یو هوایي برید کې 4 پاکستاني سرتیري ووژل شول او پاکستان د ناتو اکمالاتي لاره وتړله، نو د امریکا پوځ د خپلو اکمالاتو لپاره روسیه او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مخه کړه چې په سلو کې شپېته برخه یې د مځکې او نورې د هوا له لارې انتقالوله. د ورسپانې په وینا سره له دې چې په دې موده کې د اکمالاتو پر سوالو کې کوم خنډ او ځنډ رامنځته نه شو، خو واشنگتن هر میاشت 100 میلیونه ډالر اضافي لګښت کاوه. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان له خاورې د ناتو د اکمالاتي لارې پر پرانیستلو لیکنه کړې، د برتانیې څخه خبرېدونکي ډیلي ټلګراف ورسپانې د توکیو په راتلونکي کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو مسله څېړلې ده. ورسپانې د برتانیې د پراختیا د وزیر اندرو میچل له خولې لیکلي چې افغانستان د اوږدمهاله مرستو ژمنو ته اړتیا لري. نوموړي خبرداري ورکړې که د نړیوالو مرسته کوونکو لخوا دا ډول ژمنې ونه شي، هغه بریاوې به چې برتانوي سرتیرو په ډېرې سختۍ ترلاسه کړي ځای شي. د ډیلي ټلګراف ورسپانه وایي د افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه چې د یکشنبې په ورځ په توکیو کې راټولېږي باید دا غڅه په اړه خپل مسؤلیت درک کړي چې د بدلون لسیزه بلل شوي او په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو له وطنې وروسته پیلېږي. ورسپانه د برتانیا د پراختیا د وزیر اندرو میچل له خولې وایي په دې برخه کې باید هیره نشي چې د ډاکټر نجیب الله رژیم د جګړې نه بلکې د روسیې د مرستو د بندیدو له امله نسکور شو، او د توکیو کانفرنس هدف دا دی چې داسې پیښه بیا تکرار نشي.
ولسمشر حمید کرزی پرون د سولې جرګې غړو ته په خپل وینا کې ویل دا راپورونه سم نه دي چې تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خرابیږي. ولسمشر کرزی ویل دغه ډول تبلیغات د بهرنیو رسنیو لخوا پیل سوې رواني جګړه ده. جزئیات له حمید عثمان څخه خبري.
افغان ولسمشر هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د حالاتو په اړه د ځینو کړیو لخوا څرګندېږي. ښاغلي کرزي چې د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو د سولې درې ورځنۍ ملي جرګې د پایغونډې ته وینا کوله وویل چې د دغو تبلیغاتو اساسي هدف په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د دوام لپاره د زمینې برابرول دي. د ډاډ څرګند کړ چې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له هیڅ راز ستونزې سره مخ نه شي.
تر 2014 کال وروسته موږ به یو او خاور به مو او ساتره به زموږ په همت د خاور انشاءالله تبلیغات بھی رسنی بڑی تبلیغات کی ہم سائگان رسنی بڑی تبلیغات کی جدا بھی حق بھی جنگ بھی بے قراری بھی بے ثباتی بھی دا برز حق برز نا دا روانی جنگ بھی جدا افغانستان سر کیے جی دا تبلیغاتی جنگ بھی جدا افغانستان سر کیے جی چھے ہر مملکت کا امریکہ دا کا پاکستان دی کا نور دی کا ایران دی پہ جی خاور کی منفیاتوں نے لرے او دخپل منفیاتوں نے پارا تبلیغات کی
ولس مشر کارځای تراغي ورسته دغه څرګندونه کوي چې یو شمېر ورځپاڼو لیکلي چې د امریکا کالیفورنیا ایالت ته تللي د ملي شورا پلاوی اندېښنه ښودلې چې افغان حکومت د امریکا له مرستې پرته نشي کولای حکومت وکړي او ځان وساتي. په رسنیو کې د افغانستان د ملي شورا د پلاوی په حواله ویل شوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به دغه غریب هیواد خپلې غرنۍ پولې هم ونه ساتلی شي. جمهور رئیس پر افغان ځوانانو مغږ وکړ چې د پوهنې او زده کړې له لارې د هیواد ورغوي.
ځوانانو که متوجه یاست که نه یاست، آینده ستاسو د افغانستان د سعادت دپاره به کوم حالت شي ته راسي او روزلی راسي پاللی راسي او آگاه راسي چې نن به ځان روزي سبا ته به ځان تیارې مور بم ته وزیران بم ته یاست وکیلان بم ته سیاست همي دخترات هم مېرمنې که به یو ورځ جمهوري امکان لري او خدای دې وکړي.
د سولې په اړه د ځوانانو ملي جرګه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د 1500 تنو ځوانانو په ګډون جوړه شوې وه او دغه ځوانانو د یوه پریکړې لیک په صادرولو سره ویلي چې باید په افغانستان کې د سولې بهیر افغاني بڼه ولري او د هر راز بهرنیو لاسوهنو څخه لرې وساتل شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنې یو شمېر سازمانونه وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره افغان حکومت تر اوسه پوره کار نه دی کړی. دغه ادارې همدارز د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو پر اداره هم انتقاد کوي چې د افغان کډوالو ژغې نه دی اورېدلې. تفصیل د معصوم ایوند په رلیژلې رپورت کې.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي فرید حمیدی د ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې دا د افغان حکومت مسؤلیت دی چې له خپلو خلکو څخه دفاع وکړي.
دا د اندېښنې وړ ده چې د افغانستان د خلکو لپاره، افغانستان مدني ټولنې او بشري حقوقو سازمانونو لپاره د افغانستان دولت مکلف دی د اساسي قانون مطابق په کلکه د دې سرغړونو پوښتنې وکړي او د افغانانو د حقوقو او امتیازاتو ساتنه وشي. هلته د ایران حکومت قوانین په اساس او همدارنګه بین المللي تعهداتو په اساس دوی مکلفیت لري چې هغو خلکو دپاره چې د دوی په خاوره کې اوسیږي د هغوی د حقوقو د هغوی د ازادیو ساتنه وکړي.
ښاغلی حمیدی ویل چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره تر اوسه د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې هم لازم او جدي کارونه دي کړي، نو ځکه افغان کډوال په پرله پسې توګه له ستونزو سره مخ کیږي. تېر اونۍ د ایران په یزد ښار کې وروسته تر هغه چې د یوې نجلۍ د وژنې تور پر یو افغان ولګېد، یو شمېر ایرانیانو د افغان کډوالو کورونه وسوځول، هغوی یې ووهل او له ناخوالو سره یې مخ کړل. تر هغه وروسته د ایران په فارس ولایت کې پر افغان کډوالو د نوو بندیزونو راپور خپور شو. د ایران حکومت د بندیزونو په امر ویل سی چې پر غیر قانوني کډوالو دي خوراکي مواد نه خرڅيږي او له عامه ترانسپورت څخه دي د ګټه اخیستنې اجازه نور کول کیږي. په فارس ولایت کې د افغان کډوالو د تازه ستونزو په اړه تر اوسه د بهرنیو چارو او کډوالو وزارتونو څه نه دی ویلي، خو په خاطر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یز شار کې له افغان کډوالو سره سوي چلند غندلی او ویلي و چې د غستونزې له ډیپلوماټیکو لارو هواري کړي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
امن و نظم دی اول لیوا د سنورم کنده کې سنصاد زمون مشکلات د ماش مبارک کی ریدا درې میاش چې زمونږ ماش نه والا کیږي. هر مقام هر مسره مقام چې زمونږ ماش بند کړي زمونږ ماش څنګه ګرځیدلې بنګ ته نه اله کو چې درته سره زمونږ ماش حواله کی او زمونږ د مشکلات حل کی مونږ د وزارت داخلي نه اله کو چې زمونږ ماش نه والا کی مونږ ډیر مشکلات لرو کورونو مونږ ته ځنګ راځي چې د پیسې راولې مونږ سره یو روپۍ نشته چې تاسو کورونو سره سماسو نیسو او مونږ دلته دا دویمه میاشت کې چې دلته د تګاوونو څخه پیسا ولای تګاوونو سالۍ کې په وظیفه کې راځي تاسو خپله د تګاوونو سالۍ حال وګورئ چې دلته طالبان څومره پیشرفت کړی دلته امنیت څومره خراب ده مونږ په څومره سختو شرایطو کې وظیفې اجرا کوو. د ازادۍ راډیو نه احترامانه هیله کوو چې زمونږ مشکلات مقاماتو ته ورسوي وزیر صاحب د داخلي سره شریک کړي.
له کاپیسا څخه مو د یو افغان پوځي پیغام اوریدئ چې د افغان دولت څخه د خپل ماش غوښتنه درلودله. په تاجکستان کې شپانه او بزګران د خپلو رمو د ساتلو لپاره ټوپک نه استعمالوي، بلکې د خپلو رمو او ورشوګانو د حفاظت لپاره یې یو بله لاره اختیار کړې ده. د ازادي راډیو خبرې څنګه په دې اړه رپورټ برابر کړی چې مهمې برخې له فرهې وات څخه اوري.
که ته شپون او یا بزګری او د داسې ډلې شرمشانو سره مخامخ سي چې ډېر وږی وي او په ښکار پسې راوتلی وي، په داسې وخت کې به د خپل ځان د ژغورلو لپاره څه وکړي؟ په دودیزه توګه د تاجکستان په جنوب د کولا په لیرې پرته غرنۍ سیمې کې د دې ډول خطرونو مخنیوی د ټوپک په مټ کېده. خو د امنیتي مسؤلینو لخوا د بې وسلې کولو د کمپین له برکته چې دوه لسیزې وړاندې یې پیل کړی و، سیمه ایز خلک مجبور کړل سوي دي چې د دې ډول خطر د مخنیوي لپاره یو داسې وسیله استعمال کړي چې وژونکې نه وي. دا به څه ډول وسیله وي چې هم تاسې ژوندي پاتې سئ او هم وږي وحشي حیوانات ونه وژل سي؟ د تاجکستان په جنوب د قاوک په سیمه کې یو اوسیدونکی رمزالدین فضلالدینوف د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره د زړه خواله کړې دي چې څرنګه خپله ورشو له خوګانو وساتي چې په یوه شپه یې ټولې کرنیزې ځمکې ورسپېره کوي او شرموشانې رمې ښکاروي. فضلالدینوف د دې کار لپاره ټوپک نه، بلکې له یوې بلې نوې ټکنالوژۍ څخه کار اخلي چې وژونکې نه ده، نوموړی MP3 استعمالوي. MP3 یوه ډېره کوچنۍ وسیله ده چې په هغه کې د سپي غپا او نور غږونه ثبت کېدای سي. د قاوک په کلي کې بزګران او شپانه چې کله هم د وحشي حیواناتو له خطر سره مخامخ سي نو MP3 چالانه کړي. دغه MP3 چې د لاو سپیکر سره یې وصل کړی وي او پکې د سپیانو، د خلکو د خبرداري نارې او حتی د ټوپک ډزې ثبت سوي وي. دا ډول لوی MP3 په چین کې جوړې سوي دي او هر بزګر یې د خپل کور پر سر او یا هم د کومې ونې پر شاخ راځړوي. فضلالدینوف وایي چې سیمه ییز خلک د خپلو رمو د ساتلو لپاره د دغې نوې ډیجیټل ټکنالوژۍ څخه ډېر راضي دي. دی وایي
باور وکړی له هغې ورځې چې MP3 راکړل سوي دي مونږ ډیر آرام سوي یو. دغه وحشي حیوانات راتلل او زموږ رمې وژلې او خوړلې. اوس کلیوال راډیو او MP3 استعمالوي. وحشي حیوانات بیریږي او پر خپله لاره ځي.
اما کلیوال لا اوس هم هغه پخوانی ورځې ورپه یادوي چې د خطر په وخت کې به یې له ټوپک څخه کار اخیستی. دوی اوس هم یوې مضبوطې وسلې ته ترجیح ورکوي.
د ژوند رنگونه
نوم بم راته وای
زمانوم فتانه ګیلانی دی
درته وای استه چې سیاست مو ډیر خوخي کټولنیس کارونه
دواړه
څومره عمر مو سیاست کړه او څومره عمر مو ټولنیس خدمتونه کړې
ټولنیس کارونه ډیر خوخ مده 15 کال کېږي چې کله دې رسوانه او سیاست تقریبا 15 کال کېږي
په دوه عمر کې مو کوم خواته ډیره توجه کړې
زه همیشه دې باندې فکر کوم چې څه کول شم چې یو خپل وطن ته خپل خیر ورسوم
په سیاست کې مو څه کړې دي
د سیاست چې کله ورسان د افغانستان شکست خور تر اوس نه د جنگ پرځت يم او د غلط سیاست نه پرځت يم
تاسو دا غلط سیاست خبره وکړه کوم سیاست تاسو ته غلط ښکاری
امدا سیاستونه چې اوس هیڅ نتیجه نه دی ورکړی د افغانستان کې کله چې روسان د افغانستان شکست وخوړ د هغې ورځ نه چې سیاستونه غلط وو تقریبا تر اوس نمونه هم ویل شو
ستاسو په خیال په دغه موده کې څه کول
ما دستور خوښ نه دی چې د پردي نه واخلم دا زما سیاست مې دی
دغه رژیمونه چې رالو وړاند شو لاړو په خپله مخه بېرته دغو تاسو په خیال له نورو نه قومندې اخیستې
مجاهدین خو ډېر د افغانستان د خلک لپاره یو افتخار دی د دې لپاره چې ټول افغانستان خلک مجاهد وو او ټول افغانستان خلک د اشغالګر یا د تجاوزګرانو پر ضد وو زه ډېر کم خلک وو چې دښمنان سره دوی یو ځای وو او خامخا ځینې لیډران یا ځینې رهبران د پردونه دستور واخیستلو چې زموږ وطن هم دغه څه خراب کړو
راځه د سیاست په تیر درته وایستی چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ستاسو تر سره کوي څه کارونه شامل دي
تعلیم تربیه د ټولنه چې مهم موضوع دی صحت اقتصادي موضوعات حقوق بشر د ښځو حقوق او فرهنګي کارونه
دغه څه چې تاسو یاد کړئ دا خو یو پنګ ته اړتیا لري تاسو دا پنګ له کومه کوي
زما ارگان دومره لوی نه و لکه مثلا زرگون و زرگون خلق تپاره. هغه زما پالیسی که یو شی دی چې بدون د قید و شرط هر شی منم، چې که ما باندې څوک شرط پریدي هغه نه منم. ایس اوس د کانادا حکومت یا د کانادا دو مسد چې دا پروګرام ما سره کومک کړی او نور باقی مانده لکه صنایع دستی کارونه دی، افغانی جامې دی، مثلا زنده نور واړه واړه قرضې چې خلق ته ورکوم، دا زما خپل علي زله دی چې ډیر زیات کار کوم، دا کالی خرڅ کوم. مثلا اوس د ورور می وو هغه ته مهم د افغانی کالی واخله، بیا هغه کالی ده مثلا ما 10,000 افغانی مصرف کرو و غیر ما بیا 10,000 افغانی خرڅ کړی.
خدای مو تکړه لره همداسي.
دا و د ژوند رنگونه او سنۍ خبرې مجله پر روان نیم ساعت کې امید مرزبان در سره دی.
با تشکر و صبح بخیر.